دا چې د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل پرونی ځان مرګ برید سیړي کومې ډلې تر اوسه د دې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو تازه جزئیات دا دي چې 50 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. اکثری دینی عالمانو چې د میلاد النبی په مناسبت په یو غونډه کې راټول شوي وو. د کابل په سټوډیو کې به پات شو. هلته د ازادي راډیو د ویب سایټ د برخي مشر حسیب الله تلاش ناست دی. تلاش سپستریم شي پروګرام ته بخیر راغلی. خبرګونونه څه دي په سوشل میډیا کې، خصوصا د ازادي راډیو په فیسبوک او ټویټر نور
چینلونو باندې؟ بنګزې تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. د اورانوس د ودونو په سالون کې د تیر مخم د ځنګر ځانمرګي برید په اړه باندې پاید وایم چې موږ د ازادي راډیو اوریدونکو او د ویب او فیسبوک باندې لیدونکو ته د وروستیو جزئیاتو او د معلوماتو د ورکولو لپاره سیمې ته ورغلی وو، او له سیمې او هغه روغتونونو چې د دغه پیښې مړي او ټاپیان ور وړل شوي وو او په ژوندۍ بڼه مو ویډیوګانې او معلومات خپاره کړل. په سیمه کې مو هم له عیني شاهدانو او له هغو کسانو سره خبرې درلودې چې د خپلو خپلوانو په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د یو شمېر روغتونونو مخ ته راټول شوي وو. دغه راز د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه د دغه پیښې پر ژوندۍ ویډیوي راپورونه هم خلکو خپل غمرازي او نظریات او پوښتنې مطرح کړې وي. که څه هم شمېرې سلګونه کمنټونو ته رسیږي او لسګونه زره کسانو دغه ویډیوګانې لیدلې دي، خو زه به یې د ځینو کمنټونو ولولم. د دفاع وزارت پخواني وایند ښاغلي دولت وزیري مسموک په دغه یو ویډیو باندې چې لایف سټریم وه یا هم په ژوندۍ بڼه خپرېدله، د سیمې څخه لیکلی دی چې نننۍ برید او د دې په څیر نور بریدونه په انسانیت بریدونه دي. دغه سی بریدونه یوازې د افغانستان دښمنان تر سره کوي. دغه سی بریدونه جواب یوازې د افغانستان د خلکو ملي والی دی. محمد شریف شیخانوال لیکلی دی چې دا کار د سولې دښمنانو کړی، چې هر چا کړی خو د افغانانو دښمن دی. دغه راز وکیل لودین بیا وایي چې د دې په وینا سپای هم دغه څه کار نه کوي، لکه دغه رقم حیوان صفته انسان چې کړی لعنت پروشه جهنم ورته غوښتون کیم.
یعنی دا ښکاري چې د دوی هغه کمنټونه ډېر له غوسې ډک دي او
ډېر دوی په غوسه دي او ډېر هم له دغې پیښې څخه وحشینه ښکاري. دغه راز ښایسته جانان په نوم یو اوریدونکي لیکلي دي چې یا الله تعالی نور په خوږ وطن افغانستان کې امن راولي، نه پوهیږو چې په څه ګناه کې یې مونږ نیولي یو، یا الله نور مو معاف کړي، یا الله نور مو معاف کړي. دغه څه خوب دې ته ورته باید وویل شي چې د ازادي راډیو یو شمېر نور اوریدونکو او د ویب او فیسبوک پاڼو کتونکو پر حکومت او د افغانستان په امنیتی، کشفی او استخباراتي ادارو هم انتقادونه کړی دي. حتی د دوی که څه هم نظریات او کمنټونه چې موږ لرو ډیره یو ډول دي، یعنی انتقادونه یو ډول دي. دا ویل شوی دي چې دغه پیښې غندلې ده. حتی دا هم ویل دي چې د افغانستان د کورنیو چارو په د کورنیو چارو د وزارت په یو کیلومټري کې دغه د ودونو تالار په اورانوس د ودونو تالار وو، او دوی څنګه ونه کول شول چې په یو کیلومټري کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخه ونیسي. ځینې له حکومت غوښتنه کړې چې دوی امنیت ټینګ کړي او د دغه ډول پیښو مخه ونیسي، او د دغه ډول پیښو په مخنیوي کې حکومت امنیتی، کشفی او استخباراتي ادارې پاتې بلل دي.
ډیر مننه کوم حسیب تلاش د ازادي راډیو د ویب سایټ د برخې مشر لمونږ سره خبرې کولې. د ازادي راډیو په پښتو او دری فیسبوکونو باندې هم دارنګ په ویب پاڼه کې د خلکو د خبرګونو په اړه باندې د پرونی ځانمرګي برید په اړه چې کوم په غیړه لمونږ سره ورستي ارقام او د خلکو نظریات شریک کړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوږی است. اوس هم د افغانستان د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اکرام الله اکرام اورو.
د کابل د نن ورځې ورځپاڼو د کابل د تیرې ورځې د انتحاري حملې او یو شمېر نورو مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. وایسا خپلواکې ورځپاڼې لیکلي دي چې د کابل د تیرې ورځې په انتحاري حمله کې له سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه په خپور شوي مطلب کې وړاندې راغلي دي چې حمله د میلاد النبی په ویاړ د دینی عالمانو په یو غونډه کې وشوه چې لامل یې له 500 ډېر کسان وژل شوي او تر 80 نور ټپیان شوي دي. په مطلب کې دا هم راغلي دي چې یاد غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د بنیاد لخوا را بلل شوی و چې زیاتره ګډون کوونکي صوفیان وو. ورځپاڼې د یو دینی عالم مولوی مختار مفلح له قوله لیکلي دي چې په دغه غونډه کې پخوانیو طالب چارواکو هم برخه اخیستې وه، خو مرګ ژوبله ورته نه ده رسېدلې. دا مطلب لیکوال په تیرو څو میاشتو کې دا په کابل کې تر ټولو خونړۍ حمله بللې چې په دومره شمیر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دنیا خپلواکي ورسپانې هم په یاد حمله خوشینی خود لیو لیکلی دي چې په پیخه کې لسلو ډیرو دینی عالمانو او عام افغانانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. په ورسپانې کې راغلي دي چې پیخه د کابل د اورانوس په نوم په یو هوټل کې په داسې حال کې شوې چې نږدې زر تنو دینی عالمانو د میلاد النبی په ویاړ په جوړه شوې غونډه کې راټول شوي وو. ورسپانې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان نجیب دانش له قوله لیکلي دي چې انتحاري حمله کوونکي هوټل ته دننه د خلکو منځ ځان رسولې او چاودنه یې کړې ده. هیواد دولتي ورسپانې که څه هم د دغه پیښې په اړه څه نه دي لیکلي، خو په ارګ کې د میلاد النبی د تیرې ورځې په غونډه کې د ولسمشر د وینا مهم ټکي راخیستي دي. په مطلب کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله راغلي چې په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي یو لامل دا دی چې موږ د نبوي سیرت او لارښوونو نه لازمه زده کړه نه ده کړې. په مطلب کې همدا شان وړاندې راغلي دي چې ښاغلي غنی یادې غونډې ته ویلي چې د خدای د رسول مبارزه د ناپوهۍ او تاوتریخوالي په وړاندې و چې په پیروي سره یې کولای شو هوسا ژوند ولرو. او ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا د تل په څیر په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا وسلوال مخالفین به د هیواد په برخلیک حاکم شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي اوس چې امریکایي چارواکي د سولې د مذاکراتو د توجیه لپاره طالبان د یو قدرتمند او نماتیدونکي ډلې په توګه یادوي وایي چې د افغانستان قضیه نظامي حل نه لري. د سرمقالې د لیکوال په باور اوس پوښتنه دا ده چې لویدیځو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا ولې دغې ډلې ته ماتې ورنکړه. د سرمقالې په پای کې راغلي سول افغانستان ته یو اړتیا ده، خو نه باید سولې ته د رسیدو لپاره ټول ارزښتونه له منځه یوړل شي او طالبان واک ته ورسول شي.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه هم دارنګه په ازادي راډیو دات کام ویب پاڼه کې هم اوریدل شي. هر چیرته چې یاست د ویل د چی د نن پروګرام تر ډیره پوری د کابل د پرونی ځانمرګي بریټ پاړه باندې ځانګړی وو. نن مو د موسیقي پروګرام هم لدی چې په کابل کې او په ټول افغانستان کې ملي ماتم اعلان شوی وو. د موسیقي پروګرام نه لرو نو دغه پروګرام به خبري برخه به تر یو لسو بجو پوری دوام کوي. د کابل د پرونی ځانمرګي بریټ پاړه باندې د امنیتي چارو له کارپوه ښاغلی یوسف امین زادی سره هم د اوس خبري کوو. د ټلیفون په کرخه دی زازای صاحب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی، مننه چې ټلیفون مو واخیست. په کابل کې پرون په داسې ځای کې بریټ شوی دی چې د کورنۍ چارو وزارت ته ډیر نږدې دی، ښایي 2 کیلومتره یو کیلومتر فاصله وي. څنګه په دغسې یو ځای کې دا لوی بریټ کیږي او په دومره شمیر خلک وژل کیږي او ټپیانیږي؟
مننه. ګوري مونږ بار بار ویلي دي دا مجلسونه داسې یعنی د مخکې پروګرام شوي مجلسونه نه دي چې دښمن یا پاکستان یا د بل کوم هیواد نه راشي او ځان ورته راورسوي، فرصت ورسره وي او دلته بالاخره دا انتحار وکړي. دا مسایل ټول په داخل د افغانستان کې تنظیمیږي او ما پرون د خپل فیسبوک په پاڼه هم دا مسله خپل نظر د هیوادوالو سره شریکولو چې په دغو مسایلو کې په دغه رقم خونړۍ بریدو کې هغه کړې یا حلقات لاس لري چې هغه د سولې ترجمن نه دي او په څنګ کې نه غواړي چې دغه افغانستان باثباته خواته لاړ شي، یا وي ما حکومتداري درسته شي، یا مې ما دولتداري درسته شي، یا ټول ټاکنې درست ترسره شي. همیشه دغه خلق په دې پلمه او په یغه پلمه اته د رسنۍ طریقې هم تعدیدوي، غوښتنې د قانون پر خلاف دي. د دغو خلکو لاس بولم زه په دغو عملاتو کې، یعنی نه غواړي چې دلته سوله تامین شي، ثبات راشي. د دغو دښمنان دي، دا داخلي علاقات قړې دي چې انتحاریان هم همدلته سره دي، قرار په کورو کې کینولې دي. بس موقع ته ګوري چې عدالت وایي چې اوزه د عدالت غږ جکته به دغه ځینې انتحاري ورولېږي. نو دا داخلي علاقات چې دغه کې د مونږ استخبارات او د مونږ کشفي ادارې او د حکومت لوی یا اشتباه یا ناکامي پم درې
زغړم پختم چترو سخت سیړنې دقیق نه دي نو تحلیلونه بم داسي وی چې مخکله سیړنه به وي څه به دوشي په دغه سیو حالات کې چې جلوګيري او شي فکر نه کوي چې د افغانستان مثلا د خصوصا د کابل د امنیت لپاره ستراتیژیانی لډیره وخت هم دغه سپیو شکل دي اوس ورس پر د لوی تاکتیکونه د حمله بدليږي څه کول پکار دي چې باید دغه تاکتیکونه د دوی د دفاعي تاکتیکونه هم تازه شي تاسو په نظر پم نتی مسایل کې دغه امکانات شته که څنګه
ګوره دی کابل خصوصا د موږ هوا کې نور ولایتو تعدیدات مختلف تعدیدات دي یعنی د کابل څنګه نسبت د نور ولایتو ډیر زیات دي دلته تدابیر په لویه کچه کې چې د امنیتی تدابیر ورته وایي هغه ته چتر دی امنیتی ویل کېږي د چتر دی امنیتی په د موږ امنیتی ځواکونو کې چې هغه ملي دفاع وزارت ده د کورنیو چارو وزارت ده او استخباراتي او کشفي ادارې دي په دغو کې په سلګونه خالیګاوې او سوري پکې دي په سلګونه مشکلات او ستونزې پکې دي چې دا حکومت ونه توانېدو یا دغه چارواکي ونه توانېدل که داغه خالیګاو دوه ستونزې ته دوی متوجي شي تاسو که فکر وکړئ د کابل په مورد کې تاسو تر اعظم د کابل مورد کې خپل بین المللي ټولنې او د افغانستان حکومت وعده کړی و چې د کابل خار مو ټول د امنیتي کمرې بنستېږي اته په کوڅو مو سره کوکې دا نسبې نشولې او نړیواله ټولنې وعده کړی و چې پښتګ میشتې کوم دا پروسه مو ختموو د کابل امنیتی تدابیر لپاره دوه کمر بندونه نو چې د کابل نه وتلي وي باید افراشي و جوشي و هغه تاسیسات به جوشي و چې اوس دا کار نه ده کړی دا کار نه ده شوی او انداز یې د ماده استخباراتي او کشفي په ادارو کې کچې ته نفوذي د دښمن صرف یو چشته زده افغانستان خلکو ته وایم چې د دوی باید متوجه شي دښمن صرف طالب القاعده داعش نه ده ما مخکې وکړي چې هغه اشخاص ډلې ته پلې چې دوی دغه 3 کلنې یا 5 کلنې هغه دوی ګټې دلته منافع په خطر کې دي او د دوی شخصي منافع دي ګوري منافع دي دا هم دښمن ده دا هم نه غواړي چې موږ ثبات شلې خاطر راشي
او مننه ژوندۍ او سلامت د امنیتی چارو کارپو خغل یوسف امین زاده چله موږ سره په ژوندۍ توګه وغږی دی کور ودان د سیاسي امنیتی چارو کارپو خغل زازه یو د کابل د پرونی ځان مرګی بریټ پاړه باندې امنیتی په لور خپل تحلیل شریک او وی ویل چې دغه سه حمله د په نظر البته تر ډیره مسولیت هغه ډلو ټپلو ته ورګرځي چې په افغانستان کې د یوالي پر ضد کار کوي او همدارنګه د سولې او نورو ملي ګټو په خلاف
هڅه کوي. ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غوښتو سم د یو بهرني راپور د خبرولو وخت را رسیدلې ده. د په پاکستان کې په مرګ د محکومې شوې ایساوي خزي چې بیا ورسره راخوش شو بیګونه او پیژندل شو وکیل وای چې آسیا بیبی او کورنۍ باید جر تر جره له پاکستان ووزي. سیف الملوک چې د دې وکیل وو او اوس په جرمني کې د خبرونو ته ویلي چې د آسیا بیبی او د کورنۍ ژوند ته خطر پیښ دی او باید جر تر جره ووزي. د ویلي چې لګانو ادارو هیوادونو سره خبري کړي چې آسیا بیبی او نورو د کورنۍ غړو ته پناه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ. اجملاند راپورته
په پاکستان کې له زندان خوشی شوی آسیا بیبی د پاکستان څخه د وتلو او په کوم لویدیس هیواد کې د پناه اخیستلو غوښتونکې ده. دا خبره د نوموړي مدافع وکیل سیف الملوک پروند جرمني په فرانکفورت ښار کې خبري اعلان ته وکړه. پاکستانی سوي میرمن آسیا بیبی د چمګاون خزو مقدساتو ته پسپکاوي تورن کړی و او له همدې کبله پرې ابتدایي محاکمو د اعدام حکم کړی و. نوموړي چې اته کالې زندان کې تیر کړی په روسي کې د پاکستان د ستره محکمې لخوا برات ورکړل شو. د سیف الملوک په وینا آسیا بیبی ته د پناه ورکولو په برخه کې د لویدیزو هیوادونو ناکامي د دې سبب شوې چې نوموړي او کورنۍ یې لا هم له پاکستان څخه ونه شي وتلی. مخکې له دې ویل شوي و چې د کاناډا، هسپانیې او فرانسې په شمول څو هیوادونو آسیا بیبی ته د پناه ورکولو وړاندیزونه کړي خو څرګنده نه ده چې ستونزه چیرې ده. د آسیا بیبی مدافع وکیل چې د نوموړي له خوشی کېدو وروسته خپل هم د سختریزو لخوا د مرګ لګواخ سره مخ او له همدې کبله جرمني ته پناه وړي پرونو ویل هیلمن دی چې لویدیز نړۍ به د آسیا بیبی د مرستې لپاره اقدام وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د اروپای ټولنې د غړو په شمول له څو هیوادونو سره د آسیا بیبي د برخلیک پاړه خبرې روانې دي، خو ډېر جزئیات ورنه کړل. د پاکستان د سترې محکمې قاضیانو د نومبر په 28 نیټه 45 کلن آسیا بیبي چې د 5 بچیانو مور د زندان څخه خوشی کړه، خو دا اقدام په پاکستان کې د سختریزو ډلو توند دولت او تریخوالي ډک اعتراضونو سبب شو. په پاکستان کې د تحریک لابایک سختریزی ډلې په ټول هیواد کې مظاهرې وکړې او په محضر کې د آسیا بیبي د اعدام غوښتنه وکړه. د دې ډلې مشر محمد افضل قادری د سترې محکمې د هغه درو قاضیانو د وژلو غوښتنه هم وکړه چې آسیا بیبي ته مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برأت ورکړي. د مظاهرې چې له تاوتریخوالي سره ملي وي وروسته لاغې پای ته ورسېدي چې د پاکستان حکومت له مظاهره چیانو سره یو جوړ جاړی وکړ. خو پر دې سربېره هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د سترې محکمې پریکړه وروسته یو نه بدلیدونکې ده. آسیا بیبي په 2010 کال کې وروسته لاغې په مرګ محکومه شوه چې څو تنه ګونډیو ښځو د اوبو پر سر لانجي وروسته نوموړي اسلام ته په سپکاوي تورنه کړه. آسیا بیبي اته کاله زندان ګاللو وروسته وس خوشی شوی او د پاکستان په یو ناڅرګن ځای کې د شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل کیږي.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی په کابل کې د پرونی ځان مرګ بریده د مرګ جوبل شمیر یو 130 تر رسیدلی دی. د کورونې چارو وزارت مرستيال ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل 50 کسان وژل شوی او 3 تنور ټپیان هم روختونو ته انتقال شوی دي. خاغلی رحیمی ویل چې د پرونی ځان مرګ بریده په اړه باندې د افغانستان د امنیتی ادارو څېړنې پیل شوې دي. پرون په کابل کې د میلاد النبی په مناسبت یو شمیر دینی عالمان راټول شوی وو چې پر ځان مرګ بریده شو او مرګ جوبل ورواوخته. نړیوالو ادارو افغان دینی مانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خنړی ابریت په سختو ټکو غندلې ده. افغانولس مشر هم د ابریت غندلې او په ټول هیواد کې د ملي ماتم امر کړی ده. افغان جرای رئیس عبدالله په پاریس کې د بعد اروپا د همکاري اقتصادي پرختیا د سازمان په غونډه کې نن وینا وکړه. د سفر هدف د اقتصادي همکاري او جلبولیت شوې دي. د امریکا د خزانه وزارت په شپږو افراد او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دې وزارت په وینا د یوې ایرانی روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیرلتیلې په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجی د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطح د غندنو سربېره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. او نن د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یو څلور ورځنی غونډه کې راټول شوي او د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکوي. پروګرام ته بیا هم ښه راغلی. اوس دویمه نیمایي پیلېږي. په دویمه نیمایي کې د لوګار د امنیتي وضعیت په اړه باندې چې خلکو شکایتونه کړي چې د لوګار کابل لویه لار نه امنه ده او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د اوبو د ستونزو په اړه باندې به تاسو ته یو تفصیلي راپور واورو. په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت او دا چې څومره جګړو افغان ماشومان ځپلي او دوی بې ځایه کړي دي، په دې اړه هم تاسو ته تفصیلي راپور لرو. تر پای سره پات شي تر یو لس بجو به دغه پروگرام دوام کوي. اوس رازو د لوګر په اړه راپور ته. د لوګر اوسیدونکو وایي لته رو څو میاشتو راځي د کابل لوګر په لوی لار امنیتي ګواښونه ډیر شوي او ځینی وخت وسلوال طالبان سړک ته راوځي او دولتي کسان لګاړو خته کوي. بل لور ته د یاد ولایت امنیتي چارواکي وایي د محمد اغي ولسوالۍ په مربوطاتو کې چاڼي عملیات پیل کړي او هڅه کوي په دې لار کې شته امنیتي ګواښونه له منځه یوسي. نجيب الله الخيل په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د کابل لوګر لوی لار چې خوست او پکتیا هم پلازمینې کابل سره نښلوي په وروستۍ وو میاشتو کې نامنه شوي او حتی وسلوال طالبان ځینې وختونه د محمد اغي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سړک ته راوځي او دولتي کسان لګاړو ښکته کوي. د لوګر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي له چارواکو غواړي چې د دغې لارې د امنیت خوندیتوب ته پاملرنه ډیره کړي. هغوی اندېښنه لري که چیرې افغان امنیتي ځواکونه دا لار عمل نه کړي نو د وسلوالو د تحرکاتو په ډیرېدو سره به په لاره دولتی کسانو ته عادی تګ او راتګ ناشونی شي. د پنجشنبه په ورځ د محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکو الیاس نظری آزادۍ رادیو ته په دې اړه وویل:
په دې لاره کې تقریبا تو میاشتو را په دې خوا وسلوال ډلې د سرک سر تر اوزي او یو شمیر خلک کاغه دولتي وي یا خاص تجاران وي ځان سره بیاي په یو نوم او بل نوم زوروي پیسې ترې اخلي حتی وژني. دغه ساحه تقریبا د لوګر د خوست د خلکو لپاره یو پولیس راپورته جوړ شوی.
د سرور په نوم د یاد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی وایي چې د کابل لوګر سړک ځینې وختونه د وسلوالو په لاس د مسافرو د ښکته کولو او د هغوی د وژلو شاهد وي.
امنیتي لحاظ بالکل داسې خراب ده چې پس له درې بجو ده خلک نشي کولی سړک تګ راتګ وکړي، ځکه چې امنیتي مشکل دومره ډېر په هر ساحه کې طالبان وځي، خلک له موټره کښته کوي. دوه درې ورځې مخکې دلته موږ په اته بجې له دغه پمپ له ساحې څخه نفر کښته کړ، په کوز په پټیو کې دواړه په شهادت ورسوو.
آزاد خبریال مطیع الله سرور وایي د محمد اغې ولسوالۍ په مربوطاتو کې دولتي کسانو ته په دې لاره تګ او راتګ ډېر مشکل دی.
تګ او راتګ د دولتي کسانو واقعا د اندېښنې وړ ده، او دوی نشي کولی چې مثلا تګ او راتګ وکړي، او یا هم که تګ او راتګ کوي مجبور دي چې امنیتي کمربند خپل لوړ کړي، او یا محافظین ډېر کړي چې دې لارې نه تګ او راتګ وشي کولی. که چیرې دولت په دې اړه توجه ونه کړي، د دې شاهدان به موسو چې یو وخت به داسې حالت ورسیږي چې دې لارې نه تګ او راتګ به هم څوک نشي کولی.
د ولایتي شورا غړي د کابل لوګر د لوی لارې د ناامنیو مهم لامل د دې لارې په مسیر کې د پرتو ځواکونو ترمنځ نه همغږي په ګوته کوي. د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي
اساسي مشکل دا دی چې په یو نقطه کې پولیس محلي دي، په بل منطقه کې ملي اردو دي، او بل منطقه کې پولیس شهرا دي، بل منطقه کې پولیس ولسوالي دي. نو دلته یو اماهنګ پروګرام نشته چې یو کنډک شهرا جوړ شي، دا ټول مشکلات به رفع کیږي. هیڅوک هم بیا نشي کوي چې دا خپل بهانه وکړي چې دا منطقه فلاني پورې مربوط و دا ما پورې مربوط نه دي. دا یوازنۍ د حل لاره دي که دولت غواړي چې دلته د لاره مشکلات حل شي.
بل لوري ته د لوګر د امنیه قومندانۍ ویان شاپور احمدزی وایي چې له تیرو دوه ورځو راهیسې د یاد ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې چاڼیز عملیات پیل کړي، او ځینې کلي د وسلوالو له شتون څخه تصفیه شوي دي.
تیرو دوه ورځو را په دې خوا په محمد اغې ولسوالۍ کې زموږ چاڼیز عملیات پیل شوي چې تر دا مهاله یې ښه نتیجه ورکړې. ځینې سیمې او کاریجات یا کلي له وسلوالو څخه پاک شوي دي، ځینې مشکوک کسان مو هم نیولي دي.
یاد دیوی د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ د پلازمېنې کابل په 28 کیلومتره کې پرته ده. د دغه ولسوالۍ واغجان، سرخاب، زرغونخار، پل قنداري، احمدزی و کلا او نوري هغه سیمې دي چې د وسلوالو فعالیتونه پکې تر سترګو کیږي. د روان مریض کال په سپرلي کې د کابل لوګر د لارې په واغجان سیمه کې د لوګر د واري مرستیال او ویان هم د وسلوالو په برید کې وژل شوي ول.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست مسولان وایي
چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غوږیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو کونړ ته د کونړ په کونړ کې د کرنې او مالداری چارو مسولین وایي سږ کال د منی موسم کې غواړي په یاد ولایت کې په 800 جریبه ځمکو د مالټې، نارنجانو او لیموانو باغونه جوړ کړي. دوی وایي په تیرو دوو کلونو کې په 2000 جریبه ځمکه د یادې میوې باغونه ایجاد کړي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. روح الله انوري ته به وکړو.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل پوخای په ولایت کې یوازې د پسرلی په موسم کې نیلګي کینول کېدل، خو دوی اوس هم د پسرلی او هم د منی په وخت کې باغونه کینوي چې په روان منی کې به په 800 جریبه ځمکه کې د مالټو، نارنجانو او لیموانو باغونه جوړ کړي.
سرلی بیل نه حل شانی او منی بیل نه حل شانی، او سکه له اوس په دغه موسم کې منګه 800 جریبه ټارګټ ورکړی او د قانانم آماده دي. په دغه کې منګه ته محدودیت ته منځه وړی دی. زمنګ بزګران چې څومره باغ جوړی په دې کې محدودیت نشته.
هغه وای هر کال د بهرنیو او ګونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د 2 میلیونو میټریک ټنو په اندازه مالټي، لیموان او نارنجان واردېږي. اوس دوی غواړي چې د خپلو باغونو په جوړولو سره د دغو وارداتو مخه ونیسي.
او بل ستراتیژیکه نقطه دا ده چې افغانستان ته 2 میلیونه ټنه سیتروس بی کیفیت د همجوار ممالک نو واردېږي چې د دې تخمین او اټکل دا دی چې د 3 میلیارډ ډالر په خوښه کې دی کې بزنس کیږي چې زمونږه نېشنل جی ڈی پی یا زمونږه ملي اقتصاد کې خراب بلیک مارکیټ پیچکاری کړی دی. نو د دغه د مخنیوي په خاطر باندې او د دې لپاره نو دې ته مو جدي پاملرنه کړې ده.
د کونړ مرستیل والی ډاکټر ګل محمد بیدار په خلکو غږ وکړ چې باید په خپل زمکو کې باغونه ایجاد کړي او میوه د هیواد دننه او بهر ولیږي.
ما ټول دهقانانو ته ټول مالک مالکین د زمکو ته څوک چې زمکې لري هغه ته مو مشوره او توصیه ده چې باغونه جوړ کړي او داسې باغونه جوړ کړي چې د دنیا مارکیټ ته ورولېږي. د دنیا هم په دې باندې پوښي چې افغانان په دهقانۍ کې په زراعت کې په علم کې په ادب کې په هر څه کې مخکښ دي. خواري وکړي زحمت وباسي تاسو د خواري او زحمت نتیجه دا به یو خپل اولادونو فامیلونو ته ګټه ورسیږي. له بل خلک طرفه به کومر تقویه کولو کې به راغند رول ولوبوي.
خلک هم په دې خوښتي چې ورته د حکومت لخوا دغه ډول ګټور کارونه ترسره کیږي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل
نو میرا رحم الله ده لاور ده ولباغ وسیدون کې مالټي دي لیمبوان دي شین دي روان دي انشاء الله نالو دي کاني بک شنو وس الحمدلله ټماټر راغلی په سبزي ده کوم سبزي هر څه ډیر ستاره او موږ ډیر خوشاله. بس غواړو دغه بوټي وکړو لیمبو را دراشي مالټا را دراشي نور داس مې واجاتي چې موږ د کامیابی راکې موږ د زموږ اقتصاد په وړه کې موږ مخکې وځي.
نوم می فاطمه احمد اوس تقریبا 15 شپږ جره بزمه کړه سره وس واړم پاغه کې دا خبره نارنج یا د مالټي باغ کې نو پیدا نور څه فائدہ دومره لري لکه څومره چې دا فائدہ کوي نو نور سبزیانو په نسبت د دې حاصل خدي.
د کونړ وسیدونکو وای ک چیرته په ولایت کې د باغداري چارو ته پاموشي نو د هر ډول میوه بوټي دلته خو د کولې شي او خو حاصل ورکوي. نه یوازې دا چې د دوی اقتصادي ستونزې به ورسره هواري شي بلکې د هیواد د اقتصاد په خوالي کې به هم رغنده رول ولوبوي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
ل دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښته د نومبر په شلمه چې د لړم د میاشتې لنوشته می سره برابر ده. د ماشوم نړیوال ورځ ون منځل شو کتم پتیرو نګدې اتل سکرونو کې په افغانستان کې ډیر زیات پیسې ولګې د خوب تعلیمي روغتیا او نور برخو کې د افغان ماشومان او اساسي ستونزې لام پر ځای پاتې دي. هغه ستونزې چې افغان ماشومان ورسره لاس او گریوان دي ډیر زیات څېړنه غواړي. خو احمد تکل په یو تفصيلي راپور کې د هغو ماشومان وضعیت څېړلې چې د جګړو له کبله د خپل مینو پر خودو تاړ شوی او لدی خطر سره مخامخ دي چې افراطي وسلوال او جنایت کاریډلی د جګړې لپاره استفاده کړی.
د افغان حکومت او ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخه اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 12 لکه افغانان د جګړو لکبله د خپل مینو پر خودو ته ارشیوی دي. پر دې سربیره په 2013 کال کې د درنو جګړو او وچکالۍ لکبله نږدې 500,000 نور خلک هم پر دې شمیره ورزیات شول. خو د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي وروستای 500,000 بدلیدونکې شمیره ده او اصلي رقم همغه 1.2 میلیونه یا 12 لکه دی. دا وزارت وایي چې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو ماشومان له ډیرو ګواښونو او له هغې ډلې په جګړو کې د استخدام له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه چې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو د ماشومانو شمیر څومره دی دقیق ارقام نشته. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د صندوق یونیسف چارواکي وایي اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 3.5 میلیون ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي چې په سلو کې 15 نجونې او په سلو کې 40 هلکان دي. افغانستان د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون په 1949 کال کې د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون د ټولو موادو د تطبیق او په هرو 2 او 5 کلونو کې ملګرو ملتونو ته د خپلو اجراتو د راپور ژمنه وکړه. په دې او ورپسې دوره کې چې د طالبانو رژیم واکمن شو افغان ماشومانو خورا زیاتې ناخوالې ولیدلې. خو د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته هم د تمې خلاف د دوی په وضعیت کې د پام وړ بدلون رانغی. افغانستان بې وزله هیواد دی او ماشومان هم په طبي ډول په ناوړه روغتیايي شرایطو کې ژوند کوي. لزده کړو بې برخې دي او د یوې مړې ډوډۍ د موندلو لپاره درانه کارونه کوي، خو اوس تر دې لوی خطرونه هم ورته متوجه دي. د افغانستان په جګړه کې ښکېلې ډلې او جنایتکار بانډونه په کمین کې دي چې ماشومان څنګه استخدام کړي. ملګرو ملتونو لدې مخکې لدې کبله په وار وار اندېښنه ښودلې چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو او حتی د افغانستان د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې ماشومان استخدام شوي، خو د ټولو ډلو دا ادعاوې رد کړې دي. مګر آیا په دې وسلوالو کې د جګړو له کبله د بې ځایه شویو کورنیو ماشومان هم شته؟ ډیری کسان چې په دې راپور کې خبرې ورسره شوي دا احتمال نه ردوي. د یونیسف ویان احمد جان نوزادی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل له ښوونځي او زده کړو بې برخې کېدل یو مهم علت دی چې له ماشومانو ناوړه استفادې ته امکان برابروي. ښاغلی نوزادی وایي چې یونیسف له دې کبله خورا زیاته اندېښنه لري.
کله چې موږ په مملکت کې مثلا 3.1 میلیونه ماشومان لرو چې هغه ښوونځي ته لاسرسی نه لري، هغه په داسې حال کې چې د کور د باندې ماحول یا چاپېریال دومره خراب دی چې که چېرې ماشوم په هغه کې پاتې شي نو یا به د هغه نه په نظامي دغه کې بچنه استفاده کېږي او یا به د هغه نه په نورو نامشروع کارونو کې لکه د مخدره موادو قاچاق او نور شیانو کې به د همدغه ماشومان نه بیا سربازګري کېږي او له دوی نه استفاده کېږي. په همدې خاطر باندې دا زموږ لپاره ستره اندېښنه ده.
خغلی نوزادی وایي همدا علت دی چې یونیسف د افغانستان له حکومت وسلوالو مخالفینو خلکو او نړیوالې ټولنې غواړي چې له ښوونځیو څخه بې برخې ماشومانو ته د تعلیم د امکان په برابرولو کې مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي چې د ملګرو ملتونو ادارې او نورې مرستندوی ټولنې بې ځایه شویو ماشومانو ته د تعلیم، روغتیا او نورو اسانتیاو د برابرولو لپاره په ګډه کار کوي. خو خغلی نوزادی د دې لپاره چې ماشومان د وسلوالو ډلو لخوا استخدام نشي د کورنۍ ونډه اساسي او مهمه بولي. په ټولنیزو او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواری وایي چې په ټول افغانستان کې خو په تیره په شمال کې د ځینو زورواکو د زور زیاتی له کبله ډیر خلک بې کوره شوي او دې ته اړ شوي دي چې نورو سیمو ته کډه شي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې میرمن شینواری وویل چې د پخوانیو حکومتونو د نه پاملرنې له کبله د وسلوالو مخالفینو یوه برخه د بې ځایه شویو کورنیو له ماشومانو څخه جوړه شوه.
په داسې حال کې چې دولت خپل پاملرنه د دوی نه اړولې و د دغه ځوانانو نه چې د خپل سیمو نه بې ځایه شوي دي او دوی د عدالت غوښتونکي او دوی مجبور شوي چې داسې یو ځواک ته پناه یوسي چې هغوی سره هم قدرت شته هم وسله. د دغه موقع نه طالبانو هم خپله ګټه پورته کړې ده او په خپلو ځواکونو کې د دغه بې ځایه شوو کورنیو د ځوانانو نه سربازګیري کړې ده.
د افغانستان په شمال ختیځ کې یو جګپوري په خوانی چارواکي چې لا هم په حکومت کې مهمه دنده لري ازادۍ رادیو ته ویل چې په شمال کې د خپل سر وسلوالو ډلو قومندانانو د ځینو خلکو ځمکه او جایدادونه غصب کړي او ځکه یو شمیر کورنۍ د خپل مینو پر حدودو ته اړ شوې دي. د مقام چې د خپل نوم نه خودلو په شرط له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې، تخار، کندوز، سمنګان، فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونه په ځنګړي ډول یاد کړل. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د هیواد ټول ولایتونه یا کورنۍ بې ځایه شوي کډوال لري او یا د هغوی قربانه دي، خو تر ټولو زیات کورنۍ بې ځایه شوي په پلازمینه کابل او ننګرهار، بلخ، هرات او کندوز ولایتونو کې استوګندي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرأت له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې کورنیو ماشومان او تنکي ځوانان په تعلیمي، روغتیايي او ټولنیزو برخو کې پر پراخو ستونزو سربیره له دې ګواښ سره هم مخامخ دي چې وسلوالې ډلې په خپلو لیکو کې استخداموي. خغلی جرأت وایي دوی نه یوازې د تروریستانو بلکې د خپل سر وسلوالو ډلو لخوا هم د جنګیالیو په توګه استخدامیږي.
چه در قسمت تربازگیری و چه هم قربانی جنگ بیجا شده های داخلی هم
جګړه ته د استخدام په برخه کې او هم د جګړې د قربانیانو په توګه کورنۍ بي ځای شوی هم له افغاني ټولنې مستثنا نه دي. کله چې یو کورنۍ بي ځای شوی افغان ډوډۍ د څخه کوبه او روغتیایي امکانات ونه لري، د هر ډلې لخوا چې واسول شي که د مفکوري او عقیدې لپاره نه وي او یوازې د یوې ګولۍ ډوډۍ او تنخوا لپاره هم وي، بیا هم له دې ماشومانو څخه بې له شکه د وسلوالو مخالفینو او د خپل سر وسلوالو د بېلابېلو ډلو لخوا د جنګیالیو په توګه ناوړه استفاده کیږي.
د 1995 کال د نومبر په شلمه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د ماشومانو د حقونو اعلامیه تصویب کړه او په 1998 کال کې په همدې ورځ د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د کورنیو بې ځای شویو کډوالو د ماشومانو د برخلیک په اړه اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون د ماشومانو او ځوانانو د ملاتړ د برخې مشر نجیب الله ببرکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ماشومان د جګړې د ښکېلو ډلو لخوا د استخدام له احتمالي ګواښ سره مخامخ دي.
داخلي بې ځای شوي کورنۍ چې هغه حقونه چې دي دوی د صحت په اړه باندې دي، دوی د ښوونه او روزنه لپاره دي، دوی نور په اجتماعي او ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی ونډه ده، متاسفانه دوی د دغه حقونو څخه محروم دي. په دا چې دوی ناچاره دي چې د کورنۍ لپاره دوی ډوډۍ پیدا کړي، اکثریت یې د دې د قاچاق د اختطاف په مسلح قواوو کې د دې جذبول دا خطر شته چې حتی په هر ځای کې جذب شي او ښکېلې ډلې د دوی څخه د جنګ استفاده وکړي.
د ماشوم نړیواله ورځ له 1945 کال راهیسې هر کال د دې لپاره لمانځل کیږي چې نړیوال د ماشوم د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوي او د ماشومانو د وضعیت د ښېګڼې په برخو کې کار وکړي. د نومبر شلمه له همغې ورځې وروسته مهمه ورځ شوه. له 1990 کال راهیسې کورنۍ د ښوونځیو او وړکتونونو ښوونکي، ډاکتران او نرسان، دولتي چارواکي او مدني فعالان، د مذهبي او ټولنیزو چارو مشران، رسنۍ او حتی پخپله ماشومان او تنکی ځوانان د خپلو مسؤلیتونو په چوکاټ کې د ماشومانو د حقونو لپاره په ډیر څه مکلف شوي او ډیر څه کولای شي. خو هغه څه چې افغان ماشومانو له دې ټولو تبلیغاتو او هلو ځلو ترلاسه کړي تقریبا په نشت حساب دي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لاس وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس وانه.
ازادي رادیو 1226 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
ازادي رادیو ته وګاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم درنګ په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې هم اوریدل شي. د هر ځای کې چې یاستي او د ازادي رادیو پروګرامونه ته د سهار لوږ د مخام تر و پورې غوګنی ولا شي. همدارنګ د کله چې د ازادي رادیو پروګرامونه ختميږي د وی او ای د امریکا غشنا رادیو پروګرامونه هم په همدغه څپه باندې چې موږ نشرات لرو پیلېږي. اوس پر شو د دغه پروګرام ورستی مطلب ته د اوبو په اړه باندې ده. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان کې د اوبو د سرچینو کمښت یو عمده ستونزه ده. بل ستونزه د افغانستان د اوبو د کنټرول په اړه ده چې ویل کیږي ډیره برخه اوبه بیل دي چې په افغانستان کې دننه استفاده ترې وشي نورې وادونو لاغې ډلې پاکستان ته ځي او په دې برخه کې ګڼې ستونزې موجود دي. د افغانستان چارواکي وایي چې پاکستان اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې دننه د اوبو لپاره بندونه جوړ شي. دغه ستونزې او د اوبو په اړه نور مسلو او لنجمنو مسایلو په اړه باندې احمد شیبار یو مفصل راپور جوړ کړی چې هیله ده تر پای ووري. په همدې سره زام له تاسو خدای پامانه اخلم. ښه ورځ ولرئ.
لا افغانستان سره د هغه اوبو پر سر د بندونو د جوړېدو لپاره نړیوال مرسته نه کوي چې د پاکستان لور ته بهیش. د افغانستان د برښنا ریاست عمومي رئیس امان الله خالب ازادي رادیو ته وویل چې د همدې لپاره د یو شمیر بندونو د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې دي.
بانک ها به ما واضح گفته کې د افغانستان اگر شما بند جوړ میکنین و پولیش بانک پته
بانکونو مخته کار ویلی ک په افغانستان کې تاسو بند جوړوي او لمخ څخه پیسې اخلي نو تاسو باید له پایاناب هیواد اجازه واخلي چې اعتراض نه لري. گاونډیان هیڅ کله رسمي ډول د بندونو جوړیدو اجازه نه راکوي او چې پیسې نه وي مرستندویان هم نه راوړند کیږي. او د کونړ د شال او څاګید بندونو په چیر بندونه 500 میلیونه او 200 میلیونه ډالر پنګونه غواړي.
نړیوال بانک په 2014 میلادي کال کې د افغانستان او اسلام آباد استازي په دوبی کې وی غونډه تر وبلل پر ګډ او بو خبري وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان پلاوی وړاندیز وکړ چې د کونړ د ساګي او شال بندونو په جوړېدو کې نړیوال بانک مرسته وکړي. پاکستانی پلاوی د دې بندونو له جوړېدو سره مخالفت وکړ. همغه و چې نړیوال بانک په شاش د پاکستان په باور کې چیرته د کابل پر سین بندونه جوړ شي نو د خیبر پښتونخوا د ورسک د کانال په ګډون به د اوبخور درې سیستمونه اخیستمن شي چې له دې سره به نږدې 2000 ایکړ ځمکه شاړه شي یا به یې اوبه دومره کمې شي چې بیا به دغه څلور فصل ځمکې یو فصل حاصل هم سم نه کوي. خو د اوبو د چارو متخصص فاروق اعظم وایي که په افغانستان کې بندونه جوړ شي پاکستان ته زیان نه اوړي.
ټول اوبه چې پاکستان ته ځي د پاکستان په ضرر دي چې دا ځکه چې افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ دی، دلته جنګونه وول شوه. ټول اوبه چې د سیلاب په شکل حالته ځي او سیلاب هغوی وړي، ځمکې وړي، خلک یې وړي، کښتونه ورخره پي. بندونه جوړول د پاکستان په ډیره ګټه دي.
د کابل سیند 200 کیلومتره اوږد دی چې 460 کیلومتره د افغانستان دننه بهیږي. د راپورونو له مخې د افغانستان نږدې 30% نفوس د کابل د سیند شاوخوا ژوند کوي. یو بل مهم سیند چې د افغانستان له لوري د پاکستان خواته بهیږي د پکتیا د کورم سیند دی. په پکتیا کې بیا د مچلغو د اوبو بند هغه بند دی چې په ښکاره پاکستان د دې بند له جوړېدو سره مخالفت نه دی کړی، خو په تیرو څو کلونو کې د دې بند تړون 15 ځله له بیلابیلو کمپنیو سره لاسلیک شوی دی او هر ځل دا کمپنۍ بیرته پښه شوې دي. ډېر ښکاره نه ده معلومه شوې چې د څه دلایلو له امله قرارداد کوونکو کار پرېښی دی، خو په تیرو اتو کلونو کې چې د مچلغو د بند جوړېدو هڅې شروع شوې دي تر ننه 40 تنه ساتونکي د دې نیمکاره بند ساتنې پر مهال وژل شوي دي. تیره میاشت افغانستان د اوبو برېښنا وزیر محمد ګل خلمی پکتیا ته ولاړ او هلته یې له خلکو سره ژمنه وکړه چې د دې بند چارې به ډېر ژر بیا پیل شي.
د مچلغو په پروژې کې کار به ژر تر ژر شروع کوو. چاله د قراردادي وعده کړی دی چې ماشینري بیرته عملته په کار اچوي او کار به شروع کوي. درې پر سلورو میاشتو کې له خیره اصلي قراردادي چې ساختمان کوي به راولو، موازی به هم کانال کار شروع شو هم د بند.
د پاکستان لور ته بل سیند د ګومل دی چې له غزنی سرچینه اخلي او وزیرستان ته درومي. یو ایس ایټ پر دې سیند د پاکستان لور ته د ګومل زیم د اوبخور بند جوړ کړی دی. عاصم مایار د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا اخلي وایي چې د ملي وحدت حکومت له پیل راهیسې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د یو ایس ایټ په مرسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اوبو د ستونزې د هواري لپاره هڅې پیل کړې دي.
د امریکا سفارت د کورونا مخکې له مخکې شروع کړې دي، یعنی تخنیکي مطالعات شروع کړې دي او همدارنګه ځینې کوچنۍ پروژې دي دوی لپاره چې دغه ارقام باندې یو نور کورونو کې دوه پاره کوچنۍ پروژې په واټ کړې دي شروع شوې دي. دوی د توګه درې کورو ته مخه په دوه موضوع باندې کار کړی دی. په دوه برخه کې ځینې چېرون کښته چې د کابل حوزه باندې څېړنه کوي، هغه ځینې د پاکستان دي، ځینې د مثلا دوه درې کس د افغانستان هم خبر یم.
مایار زیاتوي چې دا هڅې تر ډېره په ابتدایي پړاوونو کې دي، خو بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نومبر په شپږمه اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تر سفر وروسته خبري غونډې ته وویل چې له افغانستان سره د اوبو د لانجې په برخه کې امریکا د مرستې په خرج منه کړې ده.
موږ له هندوستان سره شریکي اوبه لرو او له افغانستان سره هم، خو په دې برخه کې څه ستونزې شته؟ اوس د امریکا متحده ایالاتونو موږ ته دا وړاندیز کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د اوبو په لانجه کې به رول لوبوي.
له نړیوالو قوانینو سره سم سراب هیواد یو شمېر امتیازات لري چې کولی شي له خپل وړتیاو سره سم له اوبو استفاده وکړي، خو شرط یې دا دی چې د اوبو ژوي او کومې ځمکې چې په پایان آب کې پرتې وي هغوی ته ډېر خطر متوجه نشي. فضل الله اختر چې د جرمني د بن له پانتون څخه د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا لري وایي په پاکستان کې د افغانستان له مشورې پرته زراعتي ځمکې د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال پراخې شوې دي.
کوم پراختیا چې په پاکستان کې آبی ځمکو ته ورکړل شوې دی هغه باید یو چونکې دا یو شریک وبې دي شریک او زیدي، نو د بین المللي قوانینو په اساس باید دغه انکشاف یا دغه پراختیا د افغانستان سره بحث یا شریک شوی وو. وست دا چې افغانستان په حالاتو کې تیرو ډیر تلويختو کلو کې نو توانېدل چې خپل طبي منابع عیار کړی شي، نو هغه پاکستان یا مثلا نورو غونډي مملکتونو د نه استفادې سره خپل سیستم ته انکشاف ورکړي دي او وس دغه بانا غوي ته جوړیږي چې دغه وګونه استفاده وکړي.
پاکستان د اوبو د ویش په برخه کې ورته ستونزې له هند سره لرلې چې ډیر سخت اختلافات ورسره لري، خو په 1980 میلادي کال کې له نوې ډیلی سره د سند دریاب د شپږو معاون سندونو د اوبو تړون لاسلیک کړ. که اسلام آباد له نوې ډیلی سره لانجه هوارولی شي له افغانستان سره ستونزه پسه کېده. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی وی چې د افغانستان په امنیتي چارو کې د پاکستان د مداخله یو اصلي علت وبودي او افغانستان له دې هیواد سره د اوبو د ویش پر سر خپل مشکل لري.
که چېرې موږ د کابل د سیند په ارتباط د پاکستانیانو سره هر ډول قرارداد امضا کړو، نو دا ډیورنډ کراس نه پېژنو، ولی کله چې د موږ د خاورې نه د باندې وځي د ډیورنډ په استقامت تر داخليږي، دا که موږ وایو چې تاسو تر دغه پورې داسې استفاده وکړئ لیدنه وروسته بندونه پکې جوړولای شوی داسې کولای شي دومره مقدار اوبه درخلي، مانا دا ده چې موږ په واقعیت کې د پاکستان قلمرو
افغانستان دغه اوبو ته چې د پاکستان خواته بهیش سخت ضرورت لري. د افغانستان ډیرې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. ملګري ملتونه وایي چې روان کال د دوی له اټکل سره سم 2,200,000 افغانان وچکالۍ اغیزمن کړي دي. د یوې څېړنې د اټکل له مخې تر 2025 کال پورې به په پاکستان کې د اوبو کمښت پراخې ستونزې رامنځته کړي. که چیرته دواړه لوري اوبو ته دومره اړتیا لري، نو څه باید وشي چې ستونزه حل شي؟ د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټر فضل الله اختر وایي درېمګړي ته باید مخ واړول شي.
منځګړتوب باید ملل متحد یا نړیوال بانک وکړي، لکه څنګه چې نور ملکونه سره شوي دی. خو د افغانستان نیازمندي دغلته مهم ده چې باید تخمین شي او په دې باره کې بحث وکړي.
له کندهار، زابل او پکتیکا څخه هم د بلوچستان لور ته اوبه بهیږي. د افغانستان جنوب لویدیځه حوزه هم وچکالۍ ډیره خواره کړې ده.